ساروان برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
سلامت اوسه سرور صاحب، در نوریدون کو سلامونه ورند کوم لاس بجیدی دلس بجو په دی خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ ژوند پشی بو کې ونیس پروګرام هم لرو. په راپورونو کې د بخلان د وروستي جګړې او د سولې د شورا د څرګندونو په باب چې هیله لري نن به لزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او قوت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، او په بنګلادیش کې په تېرو دوه ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وژلي دي. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې علي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي رادیو ته ویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ دغه موافقت نامې شکل نهایی شي، د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د دغه وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
تر دې دمخه د افغانستان حکومت سره د اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم او د سولې د شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقه وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي چې دا جوړجاړې د ولسمشر غنی لپاره چې هڅه کوي د وسلوال طالبان له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار په خپل ژر کابل تراشی. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسایلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد ولسمشر او صدراعظم سره د اقتصادي مسلو دوړخیز وړیکو او پسیمه کې دروان وضعیت پاړه خبرې وکړي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر یو غړي احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویلي چې اوس مهال د کابل مزار شریف لاره هم د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلک کولی شي چې په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا یې د یادو سیمو د نیولو خبره کړې وه. او نن په کابل کې په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ. او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وژل دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنگلاديش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تالاندې په نتیجه کې بې ساري مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالي او د موبایل تلیفونونو زیات استعمال د داشان طبي پیخو لامل کیدای شي. د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تیر ورځ زمنیتی ځواکونه وسلوال او یاغانو ترمن جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وشل شوی دي. د پولیسو یو ویاند ویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتی ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. داغستان د کلونو راهیسې د سختدریزو وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمن د جګړو شاهد دی. او روسي خبر ده چې متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشران خوشی کړي. د ایران حکومت لا تو کلون رئیس د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې دا کسان په شل کال بند محکوم کړي وو، خو وروسته یې بیا د هغوی د بند موده لسو کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د ومې کلیز په مناسب سبت ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهایي اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشی کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه موله آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو دا خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستې ده. د سولې شورا وایي تمل لري چې نن له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي.
جمهور رئیس سفر درلودل او په نظر کې وه چې شنبه واپسي وکړي او په شنبه باندې د موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نوښتګر ځوانان هڅوي.
مور ته سیستم د سجود کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دوی باید بایومټریک ګوته ولګي.
په فرا کې تیر شپه کالنی مشاعره وشوه.
انا به ګل کرنګینی راوړې، انا به ګل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډیره خوشبو یې راوړې.
د انارګل د مشاعره په اړه د راپور ترڅنګ په یو بل راپور کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان د خرابیدونکو اړیکو په اړه راپور لرو. د غراس اونیس پروگرام ژوند په شیبو کې هم په همدې خبرونه کې باندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو بجو په منځنۍ څپه دولش پښنوي وړاندې کیږي. په همدې څپه د ماشام لوو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په بغلان ولایت کې او په تیرابیا مرکز د دغه ولایت مرکز په لخمري تنه شه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه زیاتې شوې ده. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي ردوی چې ګواکي طالبانو په لخمري تنه شه د چشمه شیر سیمنی ولیده. په بغلان کې تازه تاریخواله او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. په دې اړه نور تفصيل رضوان مراد وړاندې کوي.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوی چې ګواکي په لخمري خارت نزدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتی ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مزکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پریوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په ورستیو کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. کابل او واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې خلاف اقدامات وکړي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې ډیر څه کولای نشي. د درې واړو هیوادونو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغېز وکړي. بشیر گواش د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگټن کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سره هي اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگټن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅ کله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅ کله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی وی چې د روسیو کې د امریکای کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منه کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نور وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توڅي چې بیا دوباره توڅي بیا امریکا هغه څنګه فشار واچي. بل د امریکا کانګرس چې کم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو قتل چې اف 16 چې کم دی هغه منه کړې هو نه دي، خو چې کم پیسې هغه د لپاره مقرر شوې $1,000,000 هغه امریکا ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه مو وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول سره وصلی شو. دا خپل کنټراډکټ، دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځ په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی وی چې 13 میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شول، چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی به 16 نه کوونکو طالبانو ته سخ ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطاءالرحمن سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون وویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به سبا یعنی نن ورځ د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په دې موضوع مې په تېره خبرونه کې د سولې د شورا له یو مشر او غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې لومړی وپوښتل چې دوی څه فکر کوي چې نن به دا موافقه نهایی او لاسلیک شي.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبې واپسي وکړي او په یکشنبه باندې دغه موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که د دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته دی. دا موافقه ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی. موږ امیدوار یو چې نن دغه مسله نهایي شي.
قاضي صاحب وقت، آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغه درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل،
هغې د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت غړي د سولې د شورا موظف شوي وو، هغې کې ضروري اصلاحات راغلي دي او متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بینالمللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او ملکونو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بینالمللي هغه مراعات شي هغه په دې کې ځای شوي دي او دغه ستونزه حل شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 25 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی؟
هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي نو هغه څه دي چې ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي، نو دا وروستۍ مسله ده. ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی، نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مخکني تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی. د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي، حکمتیار نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بینالمللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دې نه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقتنامه لاسلیک کړي.
قاضي محمد امین وقادو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. اوس به هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل په نننیو ورځپاڼو کې څه خبره شوې دي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې د سولې عالي شورا په حواله لیکلي، نن به له حزب اسلامي سره د سولې خبرې وروستۍ شي. وړاندې په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرو بریالي کېدل به د سولې په برخه کې شته اندېښنې له منځه یوسي او د سولې لپاره به نوي څرکونه راپیدا شي. ویسا ورځپاڼې د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د رولا غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي حکمتیار او نور جهادي مشران په افغانستان کې یوازې د ژوند کولو حق لري. همدې ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا جهادي زعامت یوازې د ژوند حق لري؟ د سر مقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي ولس ته د رولا غنی پرېکړې ځکه د منلو وړ نه دي چې نه په ارزښتونو کې له دې ولس سره شریکه ده او نه هم په برخلیک کې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي افغانستان د 5مه څلور اړخیزه غونډه تحریم کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې که افغان حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون وکړ د لیکوال په باور دا به په بهرني سیاست کې د دغه حکومت د بې ثباتۍ په معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال پان په غونډه کې ګډون کول د همغې پخوانۍ کیسې تکرار ده چې پایلې د نامنۍ او افغان وژنې دوام ده. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت نور باید د پردیو د دوه مخو او کاذبو پالیسیو ښکار نه سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ځینې مغرضې کورنۍ کړي په کابل کې له افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر د مرستیال بیان سید ظفر هاشمي له قوله لیکلي د سولې پروسه ډېر پیچلی بهیر دی او اوس د دې وخت را رسېدلی. هغه کسان چې سولې ته نه حاضرېږي پر وړاندې باید مبارزه وسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د هغو کسانو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري او د یو مشروع اسلامي حکومت پر ضد جنګیږي.
د کابل ورسپانو ته کتنه و تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12:00 نیوي وړاندې کیږي. همداراز په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 چپه د ازادي رادیو خبرونه صافیا او وازی اوریدئ شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د څېړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکاو او ویل چې په ځینو حالاتو کې د یو شمېر دوسیو څېړل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت ته اړتیا لري. په دې اړه اجمل تورمن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه هیواد ولسمشر د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو را په دیخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی عمل کړی دی. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د یاد هیواد له ملکې سره په غیر رسمي خبرو کې ویلي ول چې د افغانستان او نایجیریا په ګډون د فاسدو هیوادونو مشران به د پنځشنبې په ورځ په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په ناسته کې ګډون وکړي. تر دې د مخه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په دغه هیواد کې د اداري فساد شتون د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو په وړاندې ګواښ ګڼلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
نو د دې لپاره باید چې مقرریګان او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کړي تر څو وکولی شو فساد کم کړو که ورکولی نه شو د عقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د فساد له منځه وړلو په هدف عام خلک هم باید د حکومت تر خوا ودرېږي او اجازه ورنکړي چې دغه کلتور تر ډېر زیات د دغه هیواد د بدنامۍ لامل شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژۍ او آنلاین سوداګرۍ له لارې کیدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبه په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه سرتاسری
نه وخت باید به یو سراسری پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په ور کې ولري بدل شي تر څو د لارې وکولای شو سیمه ییز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که څه موس مهال ممکن دا کار لوړې جوړې ولري خو افغانستان ته د با کیفیته انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژۍ یو شمېر کارونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزور دی، برېښنا کافي نه ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د زیات مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکي او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت په سترګه ګوري خو وایي چې لا هم ډېر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل:
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه د باید بایومیټریک ګوته ولګي، کله چې ګوته ولګول شي د هغې د والدینو ته میسج چې ستاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخص وي، کله شاګرد مکتب ته رانشي بیا والدین ته دې صورت کې میسج چې زوی نن مکتب ته نه دی راغلی دې اړه کې کولی شي کوم شاګردان چې تنبلي کوي مکتب نه پټیږي د دې جلوګیری وشي.
ننګیالی استومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولی شي د خیاطانو ورځنۍ فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي او دوی کولی شي د مشتریانو د خپل فرمایشات آنلاین توګه واخلي ډېر په اسانه توګه باندې او دوی ځکه د معلوماتو دوی دلته په کتابچو کې رسولای اوس دوی باید په سیستم کې ورسوي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژۍ مشر عمر منصور انصاری وایي په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره آشنا ډېر ځوانان د ورته چارو لیوالتیا لري خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاری وایي دوی د مشورو له لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
په فراه کې تېره شپه د انابګل کالنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. په مشاعره کې کابو زر تنو فرحي اوسیدونکو برخه اخیستې وه او د شاعرانو شعرونه یې بدرګه کول. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
د شورا ولولو څخه په ډکو شیبو کې تیره شپه د انابګل کلنۍ او دودیز مشاعره په فراه ولایت کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت شپېتتونو شاعرانو او ادیبانو خپل شعرونه ولوستل چې د مینهوال د تو درکلي سره مخامخ شوه. د شاعرانو په شعرونو کې د وطن مینه او د اوسني حالت انځورونه رانغښتي وه. محمد جان افغاندوست په خپل شعر کې لومړی د انابګل مشاعرې ستاینه وکړه.
انابګل کرنګینی راوړې، انابګل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډېره خوشبوي راوړې، گل که هر څونه تقدیرش کله دی تا د سنبل سره سیالی راوړي. مننه. گل که هر څونه تقدیرش کله دی تا د سنبل سره سیالی راوړي، سنگاروی گل که شاده د دنیا تا فراجان ته نیک نامی راوړي.
عبدالرحیم غیاسی بیا هغه شاعر چې په خپل شعر کې په وطن کې روان واز غندلی و او همدا شان نور د ظلم ټغر ټورول و غشتل.
قلم پاڅه د یتیم په تقدیر خندا ولیکه، د هر ظالم پر تندې د مرګ سزا ولیکه.
عبدالمنان شیدای بیا هغه فرای شاعر چې په دغه ورځ کې د بیا رغونې څخه سر ټکوي، هغه د ولسمشر څخه یو غوښتنه د شعر په ژبه مطرح کړه.
مشره پر مړ دې زړه خوږیږي کیا، د فرا بند را ته پخیږي کیا، وعده دې راکړي به حساب مشره، وعده دې راکړي به حساب مشره، په خپل قولونو اوس درېږه کیا. شیدای خپل د ملت دردونه وایم، ژب مو تر تا پورې رسېږي کیا. مننه.
صابر شاه بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې پر روان حالت او ناخوالو نظر اچولی و. ده د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې نور دې دغه جګړه بنده کړي.
لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به موږ کړیږو، لا تر کمه به جنګیږو، ولې ولې نه پوهیږو،
نه دا جنگ دی زمونږ د کلي نه موږ څوک د جنګ ستړي د یو ورور لاس کې وسله ده دا بل ورور پکاڼ ولي.
حمید نیکزیار بیا هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نورو مسایلو تر څنګ د هیواد پارلمان څخه هم سر چکوي او د پارلمان د وکیلانو څخه یې ګیله وکړه.
بعضې وطن غم کې غمونه وخوري، بعضې بې ځایه ډالرونه وخوري، د پارلمان حالات چې زه وینم پر سر دوی هره ورځ بوټونه وخوري. څوک کمیسون څوک پارلمان کې اوسي، وطن روشان او پاکستان کې اوسي، د ګران وطن په خرڅېدو لګیا دی یا په فارس یا په المان کې اوسي.
د نابګل مشاعرې په وروستۍ برخه کې هغه سوغاتونه او ډالۍ هم پر شاعرانو وویشل شوې چې ترتیب شوې وې. دا لسم پرله پسې کال دی چې د نابګل کلنۍ مشاعره په فراه ولایت کې د شاعرانو لخوا لمانځل کېږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. لسمې بجې دي. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د تېره شپه د دغه ولایت په چشمې شیر او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي دي. په بنګلادیش کې په تېرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه پنځوس کسان وژلي دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زندانی مشران خوشي کړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزې ډلې وسلوالو د دیرالزور په ختیځ ښار کې روغتون د لنډې مودې لپاره ونیوه. او اوکراینی سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالي وګټله.
تاسو زموږ اخلاص ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو دروانه خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام هم لرو او د ایروویژن د سندرو د سیالې په باب هم یو راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې به سالم محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبریدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په پام کې ده د افغانستان له یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون لاسلیک شي. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د حزب اسلامي سختریزې ډلې سره د سولې موافقه په څو ورځو کې نهایي کړي. په مطلب کې د دې ډلې د استازو او یو چارواکي په حواله لیکل شوي چې دا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په لار کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې لولو چې د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې حزب اسلامي سره شایي دغه موافقه تر دوه کلونو مذاکرو وروسته د یکشنبې په ورځ یعنی نن نهایي سي. ورځپاڼې د حزب اسلامي د یو مهم استازي امین کریم وینا هم راخیستې چې ویلي دي په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غني د دې موافقې نهایي بڼه نن یکشنبه تایید کړي. په لیکنې کې لولو دغسې موافقه به ولسمشر محمد اشرف غني ته یوه بریاوي چې هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت له طریقه د سولې خبرې پیل کړي، خو دا هڅې ناکامه سوي دي. ګمان کېږي د پاکستان حکومت د طالبانو د ډلې ملاتړ کوي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې یادونه سوي چې حزب اسلامي ډله په وروستیو کلونو کې یو خفیه یا پټ قوت وو، خو اوس یې له افغانستان سره اړیکې یعنی له افغان حکومت سره سیاسي موافقه شایي له طالبانو سره په راتلونکي کې ورته موافقې ته زمینه برابره کړي. دغه موافقه له هغې ډلې چې پخلاینې ته غاړه ږدي، غواړي چې د کابل په وړاندې خپله جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني، له نورو ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. حزب اسلامي ډله چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي له 1992 څخه تر 1996 میلادي کاله پورې د کابل په کورنۍ جګړه کې ښکېله وه. په هغه جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د دې موافقې په باب لیکنه خپره کړې او ورځپاڼه وایي د هغې موافقې مسوده یې کتلې ده. د ګارډین په حواله د موافقې په مسوده کې یادونه شوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت به د ګلبدین حکمتیار تیر جرمونه وبخښي، د او د ده د ګوند ځینو نورو غړو ته به په افغانستان کې دننه خوندي ځای برابروي. وړاندې شوی چې د دا استوګنځي ساتونکو او وسایطو ته به شایي د کاله $4 million ځانګړي سي. سټارز اینڈ سټرایپس ورسپنې په خپل پرونی غنې کې په هلمند ولایت کې د پرونی ځانوژن کې بریټ په اړه لیکنه خبره کړې چې د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې سوی او لښ تل لږه دوه کسان یې وژلې دي. پېښه په ندالی ولسوالۍ کې یو شونځي ته نږدې سوې ده. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي تیر اونۍ هم وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو یو لړ نور بریدونه کړي دي. ورسپنې هلمند ولایت په تیرو 15 کلونو کې د سختو جګړو ډګر بللی دی. د ورسپنې په لیکنه کې راغلي تیره میاشت وروسته له هغې په هلمند کې نسبي کراري ټینګه سوه چې زیات سختریز جنګیالي د جنگ له لومړۍ کرښې ووتل او د تریاکو نیش وهلو ته یې مخه کړه. ورسپنې لیکلي چې تریاک د وسلوالو طالبانو د عایداتو عمده برخه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په مطلب کې راغلي په وروستیو اونیو کې امریکایي او افغان چارواکو ویلي دوی اټکل کوي چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د حاصلاتو تر ټولېدو وروسته شای بیا نه امنی زیاته سي.
تاسو زموږ خلاص او جی رادیو اوري اوس په هم تاسو ځینی پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مو راسته ولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راسته ولې دي.
غلام سرور له پکتیکا څخه لیکلی دی چې په پکتیکا کې خلک له شونځیو او تعلیم سره مینه لري خو نه حکومت توجه کړی دا او نه هم د حکومت وسوالو مخالفانو خلک پریښیدي چې درس ووایي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګرمسیر اوسیدونکي په دې خوشاله دي چې له حکومت سره د دولت مستوال مخالفان سوله وکړي. خو عبدالواسع په عین حال کې وایي چې حکومت له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقې دومره زیات وخت ونیو نو له طالبانو سره خو به لس کاله نور هم د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي. عبدالباری اکبر دوست او عبدالهادي همت دواړه د فرال بکوا ولسوالۍ څخه لیکي وایي د اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو سره هم د سولې اړیکې ټینګې کړي. ولی الله خیاط له زابل لیکلی وایي زموږ په سیمه کې افغان بیسیم شکار نه کوي. حفیظ او غلام سرور په جلا جلا پیغامونو کې لیکلی دي چې حکومت دې په زابل کې روغتیا ته توجه وکړي. په زابل کې یو سم او معیاري روغتون نشته. اوکراینی سندرغاړي جمال د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتاره ده تیر شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیون تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you say you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکې اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بریل کبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وی.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي
دي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ژوند رنگونه
زمانم محمد کمین بنگش ته فعلاً په کابل کې یو روزګار می روان کړی دی
خار سوی تاسو کراچی لری
زخ پلا ک یو تخ لرم یو شوکې سړی کې دوغونی دکان دی هو خلک نه پریدي چې پولیس کارو کې روزګارو کې ولی حکومت نه غواړي چې خلکو ته روزګار برابر کې کوشش کوي چې نور خلک هم بیکاره شي
تاسو څه خار سوی دغه تخ چې لری
یو زه تفلانه لباس خرڅوم بولیز او برجس او خنقاق او دغه شین خرڅوم خپل خلک ملامت نه دی حکومت هم پدی کې پر دی چې باید دوی ته بل کار زمینه برابر کې بعد داغینه دی روزګار کې کچیر د داخلي کوزګار چې د سر د ملک نورم تاتری خواله رامنځته کیږي خلکو رس پور روزګاری کې د هر یو کور لري بچی لري ور لري در لري دا خو ته نشي کولای ماران خونی دی چې دوی خوري خوري دی څو کې څو یو روزګار حکومت ورته باید برابر کې دوی خو خپل پلوونه پسان پسته بادام په بورې بورې دی ترسیږي دوی د خور د غریب د حالت څه خبر دی
مثلا سر رویه کې دوی چې تاسو ګوري کراچي د موادم درته چپکې څرخم چډول رویه کې تاسو تلک کار مکوي
بس رویه ډیره بدره ویا کوي راځي کله یو خوار ازګاډي والا خطا کړي کله بل خوا خطا کړي کله پلاس ورشي بس چپکی ورته د مخه سره او بس نه راغه کز د څوک د موقه باندې ځانو باسي دغه نه مخ کور زګل ته یو کاسته بس ته د لچو گاډي چپک په بل مخه ورته واړه او بس ماغه د سرمایه به بد 2000 3000 سرمایه هم چانه را قص کړي ورته چپک کړل داغه 2000 روپو کې مثال ما خام 300 غټي او دا ورته ټوله 2000 چپک نو 2000 خو دغه د ورځو غټه شولا ورځ بیکارم شو ورځو غټه مم د سر خط پر شولا
تاسو مخ کې دینه چې دلته سره سر کارو کوي څه مکول کوم ځای کې وسیدلې
من خپل جلال آباد کې وسیدلو په جلال آباد کې زما درخ دکان و
بیا څنګه خوشی کدل
هغه خوشی که بس راغل مونږ له مادام مرکز دی دلته روزګار خي خود دلته چراغل جګورو د مرکز حالات د ولایت نه ډیر خراب دي
اوس هم را بیرته مزر نه کې چې لاړ شي جلال آباد کې خپل کارو
بس بس دلته هم د پښتو کې هم متل دی د برکلی پخنو د کوس کلی رانه خلاص شو لا په منګه هغه متل شو
هغه کارم پات شو
هغه پات شو دان پورا نه ک خدا غاسي مشکل سره مخ شو
بس الله دې رحمیږي خدای پاک دې وکړي تاسو کار را بیرته سم شي ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره مننه چې د لاسګاړو د خوارو غریب د زړه درد هم اوریدو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان فاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب درنو ویدونکو سلامونه او خیچاری لا هم د هیواد په غنو لریو پرتو سیمو کې هرونه په یوې ځنګړي ورځ دودیز بازار چیزنی میله بولی جوړی او د ډیرو لرو پرتو سیمو سیدونکو په کې پیر او پلور کوي موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ ارزښت او سنی وضعیت ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو ورتونکو
په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې له ډېره پخوارۍ سه ځانګړې دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړېږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادېږي، خو د دایرېدلو یوازنی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سوه کاله وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپلې ډیری اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به لزانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به نمایښت وړاندې کول او اکثر خلکو به دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضی توکي واخیستل راوړل به نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه پاتنس کې لګیدله، وخت په تیریدو سره چې دغه تګ را تګ زیات شو نو آریایانو ته هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شول. چې هغه مهم کمپاین چې د هغه میلو نه وو، هغه اوس فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلو اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کاله په خوا موږ ته د یونان او د بازی نورو ځایونو څخه دلته را انتقال شوی دی.
نموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي، بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورئ، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا توار بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور. او همداشان په هندوستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځانګړي ځایونه ورته جوړ کړی چې هغه پاخه ځایونه دي. هلته داسې کیږي چې مثلا یو ورځ د کالیو د پاره سټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي هلته خپل کالی خریداری کوي، بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره. همداشان هر ورځ د پاره یو ځانګړی حد ټاکل شوی دی او خلک راځي او هغه څه خریداری کوي چې کومه د مغه په هغه ورځ باندې هغه میله د سره پاره جوړه شوی.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت د دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او چیرونکی عزیز اتل چې د دودیز میلو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټې لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي هلته، یو خدای دې چې دا ډېر په مناسبه بیه دوی هلته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالۍ دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالۍ کې وي. او په ولسوالۍ کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو د ټول نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی هملته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورځي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي، د لاهور ګټه ده، هملته ورځي دوی اخلي. داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمو نه، حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي. دلته دا یو ګټه د اقتصادي پلو کې لري، بل اړخ فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري. دغه بازارونه ځکه له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري. دوی هلته یو بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغو نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګیږي، د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي او کله چې د بازار ورځ وي، په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي.
الته زنګړي بازارونه جوړيږي په زنګړي توګه باندې الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړي الته بیا زنګړي بازارونه دغه لپاره جوړيږي او هغه الته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي نو ډېری خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځنې خلک ګوري ځنې خلک پلوري او پیری نو ډېر یو عجیب خسته ماحول لی ورخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندېږي چې دوی یو بل سره څومره مینه محبت لري نو بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدې یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وه تر ډېره حده پورې هغه خالصو موادو نه مثلا د پسونو د پوټکیونه ځانګړي قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریونه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله او ډېر مهم هم دی
لاغه مو پوښتل چې په خپل کله په داسې میلو کې ګډون کړی هغه ویل
بالکل ما په خپل دغه میلو کې ګډون کړی دی بټیکوټ ته یو ځل ورغلی ما په بټیکوټ کې دغه میلې جوړیږي وخت نا وخت زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره نږدې نم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغه میلې شاهد وم واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړیږي اوس کم رنگ دي کمزوري دي خو پخوا ډېر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هر اونۍ د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټوله ورځ وي یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نور ورځ شي مله شمې تر پنځم پورې بیا هیڅ ډیر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولای سي یعنی هر وخت نشي پیدا کولای هلته میش خلک سي کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته میوه وروړي مثلا یو شمېر خلک دي غنم وروړي دلته بدلې یا خرڅې په بدل کبل ساخلی نور هر رقم سیزونه پیدا کی مثلا چې قصابی ورزوی ک نور سو یعنی هر څه فکر وکړي لکه په خار کې څنګه د اختر میله کې گیدل ته هر جمعه د غسیو میله کېږي خو جمعه نه علاوه بیانو کسو یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه راځي غرض نو ډېر مشکله به وسه پیدا سي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یو ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه بیه تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کېږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه سقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې خپل پلار سره ډیره زیاته دودیزو بازارونو ته تللی چې ځانګړی خوند ترې اخیستی
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به موږ کورنۍ هلته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډیر ښه شان به وای یعنی ګازونه به وای داسې نور مسایل به وای موږ به په هغه باندې ساتیري کوله او هلته به کالي به هم خرڅېدل او دغه تر څنګ شایسته شایسته بوټان به هم خرڅېدل یعنی هغه شان وای چې خپل هغه خلکو جوړوله هلته به خرڅول بیا به مشتلو از مش کورنۍ به دغه کالو څخه مشت اخیستله او هغه بوتان څخه به مشترات اخیستله او دا هغه ترڅنګ بیا کله چې یعنی هلته د چرګان او نور شانم خرڅېدل بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خود کوچنوالی مینه و نه موږ هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مرتبه بیا به مو ساتله او دغه اگې به مو بیا اخیستله خرڅولې به ودا سينو
کلی مولا روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډیره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري
خو یو ستونزه دا پیدا سوی ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګ چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غوږ کې چې یا خل دا یا غلا وسول نو تل ډیر بیروبار ګڼه ګڼه ډیر وي خو نور خیلی.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
منتظر يم سوال دي د مهرو وفا کرم آغا سي فروت ستا پدر يم دمرا ناروا دا سي خوم قوا دمرا ناروا دا سي خوم قوا زخو پلم باشما زباشم ميرا کشوی جدا نمات کشوی خفا تو داسی مکوا داسی خوم خوا مخم اڑوا